گفت و شنود
خبر اتره
سلام شنونده های عزیز علاقمندان برنامه صحی گفت و شنود خبری اتره شما را به شنیدن این برنامه که ساعت 8 شب جمعه شب ها روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشر میشه خوش آمدید میگم من قدیر مشرف و همکارم
شافیه سردار
در این برنامه میزبان شما هستیم و شما هم میتونن که به 001-202-619-3136 و 0790-010-070 زنگ بزنن و سوالاتتان در مورد موضوع برنامه که تا لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد کردیم با ما شریک بسازن
بله قدرمون اوریدونکو نن په خبرونه کې په یو ډیر مهم موضوع باندې چې هغه پښتورګي دی چې په پښتورګي چې یو ډیر مهم حیاتي غړی دی او ډیر مهم وظیفې په بدن کې اجرا کوي نو په دې باره کې استاس سره د پښتورګي د ناروغي او په پښتورګي کې ولې ډباري پیدا کیږي په دې باره کې استاس سره د محترم ډاکټر صاحب سید اقبال میاخیل چې یورولوژیست دی او د پلندن کې ژوند کوي نو د سره خبرې کوو هله د چې د خبرونه په اړه د موضوع په اړه البته تاسو پښتنی وکي
بله ډاکټر سید اقبال میاخیل سلام و خدمت شما شما را به برنامه خوش آمدید میگیم تشکر از اینکه با وجود مسافرت های زیادتان بر ما وقت دادین
مننه
ډاکټر صاحب تاسو ډیر شرغ لاس خدای دې وکړي چې ټلیفون یو ښه ځای تاسو په یو ښه موقعیت کې یاست چې اواز مو سم صفه راسي او خبرونه ته نو لومړی سوال به تاسو څخه محترم مشر
بله اگه اجازه تان باشه ما پیشان پرسان بکنم ډاکټر شمده های عزیز ډاکټر صاحب اقبال میاخیل متخصص بیماری های گرده هستند در لندن وظیفه دارن و اگر شما مشکلات در مورد ای عضو حیاتی بدنتان دارن میشه که با دکتر صاحب مستقیما از طریق تلفن تماس بگیرن و یا هم از طریق فیسبوک با ما سوالاتتان را شریک بسازن facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto آدرس فیسبوک دری و پشتوی ماست خب دکتر صاحب بیاین که به شنونده های ما یکمک درباره خود گرده معلومات بتیم گرده چگونه یک عضو است و عمدتا کدام وظایف انجام میده
من نصیب گرده یو حیاتی غړی دی عمده وظیفه یې د وینې فلتر کول دي خو د دې سره سره گرده نورې حیاتي وظیفې هم لري چې هغه د وینې د فشار کنټرول کول او ځینې نورې هورموني وظیفې هم سرته رسوي لکه د وینې د سرو کرویاتو جوړېدل مستقیما د یو هورمون تاثیر لاندې دي چې هغې ته مونږ اریتروپویټین ویلی وایو او دغه هورمون چې دی په خپله په ګرده کې جوړېږي او د هغې نه ګرده سره د دې نه چې وینه فلتر کوي او د وجود څخه هغه مواد د وجود څخه وباسي چې وجود ورته ضرورت لري یا ټاکسیک مواد زهرجن مواد د وجود څخه وباسي د دې سره څنګ سره د اسید بیس بیلانس چې موږ ورته یعنی په وجود کې د اسید او د القلي هغه کوم توازن چې دی دا هم ساتي او د وینې فشار په مخکې درته وویلې چې د وینې فشار هم کنټرول کوي کله چې د وینې فشار زیات یا کم شي او د دې ځینې هورمونونه افرازي تر څو د وینې فشار نورمال وساتلې شي او همدغه علت دی هغه کسان چې مزمنې ناروغۍ ولري لکه دیابیتیس او یا نورې ناروغۍ ولري په هغوی کې د دغه توازن د لاسه ځي او داسې خلکو کې عموما بیا د وینې فشار
بله بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب سید اقبال میاخیل تاسو بیا هم خبرونه ته شرغ لاس خو بل پښتنه به دای ډاکټر صاحب تاسو وویل چې پښتورګي یو ډیر مهم حیاتي غړی دی او ډیر وظیفې اجرا کوي نو د پښتورګي د ناروغي په باره کې کته سره تو وایست چې پښتورګي هغه د پښتورګي مهم ناروغي کوم دی او هغه اصلي ناروغي ک پر هغه باندې تاسو
بچن نوست بله
او په څو ډول دی بله
ترغو لکه د وجود هر یو غړی پښتورګي هم په خپل نوبت سره د طبي او د جراحي ناروغیو ښکار کیږي.
بله
طبي ناروغي خو ډېری دي او زه هغې برخې متخصص نه یم او هغه هغې ته مونږ په عمومي سره سره د ګلومیرولنفرایټس ناروغۍ ویلی شي چې هغه خو پښتورګي کې التهاب رامنځته کیږي.
بله بله
یا دا دی چې وجود معافیت چې دی پښتورګي تر خپل حملې لاندې نیسي او په دغه وخت کې پښتورګي کې یو نوی مزمن التهاب رامنځته کیږي.
بله
دا به ډېر مختلف اقسام لري نو چې هغه زما تر مسلکه پورې ارتباط نه لري خو هغې نه شم کولی چې وغږېږم.
بله
او د پښتورګو کې چې کومې جراحي ناروغۍ دي دا چون ما پورې ارتباط لري کولی شم چې په دې کتاب سره زه په مختلفو دغه ناروغیو درسره وغږېږم.
بله
او دغه ناروغۍ چې دي نو په پښتورګو کې خصوصا میکروب پیدا کېدلی شي چې مونږ ورته طبي اصطلاح ورته پایلونفرایټس ویلی شو. په پښتورګو کې تیږه پیدا کېږي او په پښتورګو کې تومورونه پیدا کېږي.
بله بله بله
یعنې دانې پیدا کېږي. دغه دانې کېدلی شي چې بیا خبیثې دانې وي چې مونږ ورته سرطانونه ویلی شو او یا دا دی چې هغه سلیمې دانې وي چې تومور دی لیکن کانسر نه دی. نو او بل عموما پښتورګو کې بندش رامنځته کېدلی شي چې دغه بندش کېدی شي په حالت کې وي یا په پروسټیټ کې وي یا دا دی چې د مثانې د ناروغۍ له منځه وي.
نو ډاکټر صاحب بخښنه دي رابسو و دې ته چې تاسو ویل چې په پښتورګو کې ډبرې پیدا کیږي او ځینې تومورونه یا دانې پیدا کیږي. نو د پښتورګي د ډبرې په اړه به تاسو څه پښتنه وکړو چې ډیر خلک په دغه مریضیو باندې هم اخته دي هم شیدي هم نارینه چې اکثره پښتورګي ډبرې لري او د پښتورګو د ډبرو څخه شکایت کوي. نو ولې په پښتورګو کې ډبرې پیدا کیږي علت یې څه دی؟
د پښتورګو په پښتورګو کې دغه ډبرې یا تیږې پیدا کېدل چې ډېر عمده علت چې دی دیهایډریشن یا په کافي اندازه مایعات نه څښل دي.
بله بله
موږ چې کوم وخت کې په کلینیک کې ناروغان وګورو نو د سلو نه په سلو کې د پنځه اتیا نه نیولې تر پنځه نوي فیصده پورې ناروغان چې موږ ګورو هغوی کې د پښتورګو ډبرې د دې له وجې پیدا کېږي چې دغه خلکو کافي اندازه مایعات نه څښي نو وجود یې ډیهایډریشن دی. کوم وخت کې دا یو فزیکي فارموله ده کوم وخت کې چې په یو مایع کې د سولیوټ یا د هغه ماده چې منحل کیږي که چیرې د منحلې مادې کنسنټریشن زیات شي نو هغه منحله ماده چې ده هغه بیا په وخت د تیرېدلو سره تراکم کوي او هغه د تیږه جوړوي. نو دغه سې دی چې په وجود کې یو وخت د انسان په وینه کې دغه کلسیم چې دی که دا چیرته وجود مایعات کم وي نو کلسیم هغه د تیږې د جوړېدلو باعث کېږي. او دغه پنځه یا لس فیصده نور ناروغان داسې دي چې دوی په حسي ډول د تیږو د جوړېدلو دپاره تمایلات لري یا دا دی چې ځینې مهمې مادې چې د پښتورګو د تیږو د مخنیوي څخه مخنیوی کوي دا یو وجود کې نوي یا دا دی چې ځینې نورې طبي ناروغۍ لري او دغه طبي ناروغۍ د دې وجه کېږي چې د انسان په پښتورګو کې تیږې پیدا شي.
بله دکتر صاحب یک سوال که در اینجا شما یادآور شدن گفتن که گرده ها هر زمانی که مقدار کم مایعات نفر بگیره یا به نحوی از آنها دیهایدریت شوه یا آب وجودش کم شوه باعث تشکل سنگ در گرده ها میشه. آیا این زمان مشخص و سن مشخص هم تقاضا داره یا ای که در هر سن امکان زی وجود داره که یک گرده تمایل پیدا بکنه به ساختن سنگ؟
اور ډیر مهمه پوښتنه مو کړل او می سره سره دا ستوري چې کوم شمانو کې هغه کسان چې عمر یې د 20 کلونو کم دی بودی خلکو کې مختور بودی کې ځکه نه پیدا کیږي د دې وجود د ډیهایډریشن سره د ډیر اندازې پر مقاومت کولی شي. نو هغه کسان چې او دوی کې ډی هایډریشن رامنځته شي نو پښتورګو کې اتیږي پیدا کیږي او دلته ډیره مهمه مسله دا ده چې هغه کسان چې په ګرمو منطقو کې اوسیږي او یا دا چې عمرونه زیات وي او د هغې سره څنګ کې ځینې یزدي تمایلات هم ورسره ولري او دا یا دا دی چې وجود یې ځینې نورو ناروغۍ هم تر اتک لاندې یا لکه دا دی چې فرزن کرونز ولري یا دا سارکویډوسیس ورته مونږ ویلو یا دا چې نورې ناروغۍ دا دی یا دا دی چې د هغې سره څنګ کې مریض چې دی په دا ریګ میټ یا د سره غوښه ډېره استعمالوي هغې کې یوریک اسید زیات وي او یا دا دی چې په وجود کې سرطانونه موجود وي دغه ټول شیونه بیا د دې وجه کېږي چې یو انسان د هغه په پښتورګو کې تیږې پیدا شي عموما عمده علت یې په 50% حالات 50% تر 50% حالات کې د پښتورګو د تیږو عمده علت چې دی ډیهایډریشن دی لیکن دې سره باید ځینې نور فاکتورونه یو ځای شي چې د ده په وجود کې تیږه پیدا شي همدارې چې هغې سره څنګ کې ورسره ریډ میټ زیات یا د سرې غوښې ډېرې وخوري سرې غوښې نه زما مطلب دا دی د پسه غوښه د غوایې غوښه او دغه چې زیات یا دا دی چې زموږ وطن کې خو دا مشکل نشته خو په غربي نړۍ کې دا شته دي هغه کسان چې الکوهولیک وي الکوهول زیات استعمالوي دا ټول شینه به د دې باعث کیږي چې چیرته لږ ډی هایډریشن وي او لږ ځان ته نورې ناروغۍ ورسره یوځای شي نو ډېر امکان لري چې دا په پښتورګو کې
بله محترم ډاکټر صاحب ډېره مننه ستاسو څخه مخکې له دې چې موږ اوریدونکو ته ورسو یو پوښتنه بلا هم وکړو چې تاسو ویلې چې پښتورګي اکثره انتاني او یا په میکروبي امراضو باندې هم اخته کیږي نو کراته وایس چې دا ناروغي په د پښتورګو البته د پښتو کې ډېره پیدا کیږي او که په نارینه وو کې دغه میکروبي ناروغي البته
دغه پښتورګي حالب مثلا دا چې دی ټول یو ټراکټ دی د موږ په هغه انګریزي اصطلاح کې یورینری ټراک یا بولی ټراک ویل کیږي
یو ټی آی کومینګ ان
عموما کچیرته مثلا یا بولی ټراک کې کچیرته انفیکشن یا میکروب مثلا حالب او یا پښتورګي کې پیدا شي نو په دې ټول کمپارټمنټ کې پیدا کیږي خصوصا خزي چې دی دی بدبختانه په هرو څلور خوځو کې یو خزه ضرور د مثانی یا د پښتورګي په میکروب باندې د دې د ژوند په هغه لایف سپن کې یو ځلې دوی په دغه میکروب باندې ضرور اخته کیږي یعنی 50% خزي په عمومي صورت سره دوی په ژوند کې یو یا دوه ځلې د پښتورګو د میکروب یا د مثانی په میکروب باندې اخته کیږي د دې دغه 50% په منځ کې 50% بدبختانه دا چې کیږي چې هغه کی بیا کرونیک یا ریکرنت یا مکرر د میکروبونه پیدا
کوي. بله
یعنی نو په تقریبا د سې وی چې لاس پنځله سې د خزي د موږ په عمومي پاپولیشن کې دا سړي په عمومي نفوس کې دا سړي چې هغه د پښتورګو یا د مثانی په مکرر میکروبونه
باندې د دې علت راته ویلې سي ډاکټر صاحب چې ویلې
او علت خو دا دی چې د په نارینه کې دغه د تشو امتیاز او اعلی یعنی هغه د موږ ته یوریترا وایو چې دا اعلی د مثانه د بیرون سره دغه کوي نه وسلوي یعنی دا هغه لري چې تشو امتیاز یې خارجي دغه یوریترا چې دی دا په خوځو کې 3 سانتیمتر نه کم دغه لري لیکن په نارینه کې دا تقریبا 8 سانتیمتر اوږد دی نو میکروب چې تاسو 8 سانتیمتر نه چیریږي او بیا هلته مثانی ته رسیږي باید ډېر زیات مسافه ووي او نارینه چې دی بیا که مخکې تشې میتیجې وکړي هغه میکروب د یوریترا ده کیږي وځي لیکن په ښځې چې دي په طبیعي ډول دي ته چې دي ول دا غدي سسپټیبل دي چې دي کې بیا دا میکروب د
بله یعنی دی د میکروبو سره ډیر جر په تماس کې دی او میکروبونه ډیر جر اخستلی سي شزي
اما ساختمان ساختمان جنیتیکی تناسلی کې در نزد زنانه وجود داره به گفته ډاکټر صاحب اونمو باعث زی میشه تا کې ساحه عبور میکروب ها از فضای ناپاک در داخل مجرای یورینری ترک یا مسیر تخلیه بولی به حساب بسیار زیاد ساده شوه و از این خاطر زنها زودتر محکوم به بیماری سن مخصوصا اوی در خانم هایی که در افغانستان بیشتر از کلوخ استفاده میکنن از آب کمتر استفاده میکنن و به نظافت توجه نمیکنن خب البته عدم توجه نظافت در بین زن و مرد عین مشکلات میتونه ایجاد بکنه
چیز دیر جر یعنی به میکروب اند اخته کیجه
دیر منانه مهم شه داده که بخلا غوارم ساده خبر بل مهم شه داده چې خزی عموما د حامل لګی په دوران کې میډیټی کمزوري کیږي نو په هغه وخت کې دي چې د تشه میډیټ میکرو پیدا کیږي عموما د مزمن میکرو پیدا کیږي چې کله کله بیا دا په خپل د مسکریج یا د وخت د مخکې ولادت سبب کیږي یا کله
بسیار تشکر
به هم دکتر سسر باشه که رو اسم
بله به یک وقفه کوتاه میریم ببینیم که اگر شنونده هم روی خط باشن باز بعد تو صحبت خود با دکتر سب ادامه میدیم
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منزنی صفا 2.89 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه
شنونده های عزیز شما به برنامه صحیح گفت و شنود خبری اتری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میتن من قدیر مشرف هستم همراه با همکارم شافی سردار در برنامه دکتر صاحب سید اقبال میاخیل متخصص بیماری های گرده مقیم در لندن مهمان ما است به ویژه روی سنگ های گرده و در کل روی بیماری های جراحی گرده صحبت میکنیم شنونده ما روی خط است ببینیم کی است و از کجا صحبت میکنن سلام علیکم شنونده گرامی بفرمایید نامتان از کجا زنگ میزنه
سلام علیکم
و علیکم سلام
و علیکم سلام خپل ځان معرفي کړئ لطفا
خیر اوسې رحمت الله دی حوصله نه غریږم
شه مهرباني وکړئ رحمت الله سي
ما د ډاکټر نه پوښتنه را مو په هغه کې تیګي دي ګړداګې هم دې زوره مې لیزر کړو د اماراتو کې
شه
اوس الګ الګ درد ته یو دا څه تکلیف دی سره څرګند شه
شه شه
سو کلنی اوروره
یره تقریبا 3 کلن ما
چند وخت میشه کی پیدا شه سومره مده کیږي
چې تګل لري کیږي چې په پښتور کې دی په دبرې پیدا سوی دی
والله نو اوس د مو دویته هوځي دی تقریبا داري وځي وایم چا به وی زه هم لیزر وګړلو
bale
ووتاله
bale
اوس کچرا په دې سره اوس بیا د کلیپ ته
ډاکټر صاحب پلین کې دی ډاکټر صاحب تاسو غواړي چې د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه نه لري د مریض څخه
پوښتنه دا ده چې دې راز په تور کې د ټیګو اندازه معلومه ده یا دا په یو وخت تور کې دا په دواړو کې ده
bale صحیح وایي ورته ورور
ته چاپ تور کې دا چاپ کې واه لیزر نکړل دا بیا وته تقریبا شپیتاو یا دانه بو وطلی
شپیتاو یا دانه وی چه بو وطلی
او ملگا ایوا غاتا و ماتا میگرم
شخص
لیزر پا واسطه دقیق کرده و دکتر سیب دباره ماتا کرده و پا دوبوی اکی اماراتو کی
او سمیلرین
تکلیف تو تم ملیاں میں تو نفوگی کی دے نا جی ڈاکٹر ہوئے مصرائے ہو میں سر والا ہوں کوئی بھی جو مو تو جی زہم دوئی ہو جی دوئی ما خرا تو جی خکے گی دے گا
ڈاکٹر صاحب ورتوی لی دے چی دوا مخرا خپل جوړی جه دوايي وای مخره ډاکټر صاحب کته سه خپل څور ویل لري نو دا اوریدونکو رادیو خو لري رادیو خو اوریدلې سي رحمت الله خانه
او دا خو سم دی کوی نشول ما دومره کوی شول ما چې
روانه اورم bale ډاکټر صاحب
bale ډاکټر صاحب سوال تن چی بود
زه د دې په خبر باندې پټیر و نه رسیدم خو دومره کوی شوم چې دا وی چې ما مخ کی وړي وړي چیږي په خپل از ما د وجود نه وتلې دي او مخکې راځي کوم په لیزر باندې ویل دي عمر مچ دي ډیر ښکلند دي
یا ډاکټر صاحب د عمر چدي د عمر دروښت کال دي او د پښتورګي تکلیف درلودي په دوبۍ کې د پښتورګو څخه د باري استلې دي د لیزر په واسطه او د چپ طرف ته البته بیا دی اوس وایي وای ډاکټر ما ته ویلی وای چې فرضاً اوس هم لا درد کوي نو ډاکټر ورته ویلی دی چې دوا مخره او دوی ستاسو څخه مشوره غوښتي ده چې اوس زسه وکم تکلیف لرم
د ټول نه لکه مشکې چې موږ وویلي د پښتورګو د تیږو عمده علت ډی هایډریشن دی بس پښتانه هغه خلک خصوصا چې کار وي او بیا په دې ګرمو مناسبو کې ژوند کوي هغوی د خپل د هایډریشن ډېر خیال نه ساتي دوی د فکر نه کوي چې یاره زه باید حد اقل د ورځې یا درې درې نیم لیټر او معیار وڅکم دا نو که چیرې د دوی معیار ونیس کړي نو پښتورګو کې نورې نورې هم تیږې جوړېږي چون د عمر درویش کلن دی او په درویش کلنۍ کې د تیږې پیدا شوې دي دا ځینې نور معیار د ځینې نور معینات ضرورت لري چې وګورو چې آیا دا مریض په جینیټیکي ډول د تیږو جوړولو ته تمایل لري او که نه نو هغه باید د ده په وینه کې کلسیم وکتل شي د یوریک اسید یې وکتلی شي او د دې هغه تشې میتیازې باید د څلورویشت ساعتو دپاره چې دی ټول شي او هغه باید ولېږل شي او هغې کې ځینې نور مواد چې مونږ ورته سیستین ویلی شي او زنتین ویلی شو دغه شیونه چې دي دا مونږ ګورو هغې کې مونږ مګنیشیم دا شیونه دا ټول ورته ګورو چې آیا د ده په وجود کې دغه شیونه زیات جوړېږي او د دې د وژنې په وجود کې تیږې جوړېږي او که نه د ده په وجود کې تیږې جوړېدل یوازې د ډیهایډریشن له منځه کېږي
یعنی ستاسو
اوس فیلي حالات نو اوس فیلي حالات کې چې د ډاکټر ویلي چې تیږه دې وړه ده یا دا ده چې دا هغوی ته ضرورت موندل لري نو دا خو لکه د ماته مشکل دی چې زه ورته یم چې څنګه دغه مشوره صحیح ده یا نه ډاکټر ورته ویلي دي ځینې بعضې وخت کې هغه تیږې چې ډېرې وړې وي خصوصا د پنځه ملي یا شپږ ملي تیږې وي او په پښتورګو کې موجودې وي او په پښتورګو کې یا حالت کې د بندش سبب نه وي نو هغوی چې دي مونږ به یې د ابزرویشن لاندې ساتو او هغه هره شپږ میاشتې بعد ایکسرې ورته کړو که چېرته دغه تیږې موجود کې چې دی د پښتورګو کې وخت په تېرېدلو سره غټېږي هغه یې مونږ په لیزر باندې لیزر خو صحیح ته کې نه دی هغه چې دی شاک ویو ورته ویو هغه د شاک ویو پهسته باندې چې دی هغه وړې وړې کېږي بیا په څه شمېدیا دي او یا دا دی چې مونږ ځې دي کمرې داخلوو د مثانې د لارې نه پښتورګې ته ور په کمره باندې راوباسو که چېرې د تیږه ډېره غټه وي فرضاً دوه سانتي وي یا یو نیم سانتي وي مونږ بیا چې د بهر د پانه د پوستکي د لارې نه ډېرې وړې کمرې داخل وو هغې د مونږ پي سي این ایل یا فرکو چینس نفرتاسومي ویو نو بیا د هغې د هغې لارې نه مونږ تیږه د پښتورګي نه وباسو
بله ډاکټر صاحب خو رحمت الله ته په اخر کې ستاسو توصیه هم داده چې دی باید اوبه ډیری وچشه یعنی ځان و دغه ته پرې نږدې چې دی ډی هایډریټ سي او یاد په وجود کې اوبه کم سي خو خبره داده ډاکټر صاحب یو بل سوال پدې اسه کې هم راځي چې فرضاً ډیر خلک داسې دي چې دواره د لکه څنګه چې د لیزر په واسطه هم تاسو ولدا موضوع دغه نه دا ودیته چې مقصد د دواره دوی دغه کوي چې دا باندې پښتورګي کې پیدا سي دا متوي او د ادرار د خواڅخه یا د باندې برته خارجيږي دا دغه استعمال د دغه لارې استعمال ډیر توان نه کوي پښتورګي ته چې په څو څو ځله فرزن د باندې ماته سي او ولې د باندې خو جوړيږي
او د دې په هموي موثرې چې دې د دې شته تلويسي څه د پورې دی په یعنی په شپې د څه د ډبرو باندې دغه شاک ویو چې صرف چې دې کار نه کوي یا په دا چې ډبره ډیره سخت وي په ځکه دا شاک ویو پرې کار نه کوي یا دا چې ډبره ډیره غټه ده او یا دا چې ډبره د پښتورګي په داسې برخه کې ده چې په هغې باندې که په شاک ویو یې ماته هم کې نو بار نه راوځي او په دې کوم حالاتو کې دغه شواګانې چې دي یا شاک ویو ترپ چې ده په لسو کالو بعد یا پنځلس کالو بعد چې دی په د وینې د لوړ فشار باعث کیږي. کله کله دا دی چې پښتورګي د دې شوق په وسیله د وجې نه چې وینه پیدا کوي په یا پدې شي ویډیو د کې وینه راځي، او یا کله دا دی چې دا تیګه ماز شي او لاندې راښکته شي په هغه چیو ولګي د مصالح سره یو ځای کوي، په دې چیو کې بند شي بیا د پښتورګي د پړسو او د انفیکشن سره مخ شي. نو عمومي صورت سره په صلاح حکومت کې هر یو تداوی هر یو لارا کاغه انډوسکوپیک پی کاغه پارکو او یاداره چې ورګي د لارې یاداره چې جراحي شوونه وي دي مشکلات یعنی دي تاثیرات پیدا کوي، خو هغه هغه سایډ افیکټ چې ورته وي یاداره هغه کوم مشکلات په مختلفو کې رامنځته کوي دا عمره نه دي چې تداوی مخنیوی باعث دي.
بله بدون شک
دا کوي چې ما خپل کښ تاسو ته ولېږي.
دکتر صاحب سوال پیدا میشه، هرگاه یک گرده یک بار سنگ ساخت، آیا برای همیش او گرده سنگ ساز می باشه یا ای که امکان زی وجود داره که مانع تشکل سنگ یک بار دیگر در خود از مو گرده شد؟
در افغانستان بر بختانه در خپل وطن در خلق و باقل بانی کم احسایه نلرم، خو غربی نره احسایه لرم، او اگه تا ده چی پا غربی نره که تقریبا بلس بیسه در خلق و که رو بیتی که پیدا کی بیاد در غلس بیسه در خلق و که پانزوز بیسه در دی چانس پیده چی دی پا آینده لس و کارو که دو بانی در پختورو کو در تیبو بیا حمله وشی. لیکن یو بیسه در دی خلق و که یو نظر دینځي چې د دینې په ملک کې داسې دي چې هغوی د پښتورګو مزمنې ناروغۍ ولري، یا دا دی چې هغوی ډایابېټیک دي، یا دا دی چې هغوی د سرې غوښې ډېرې خوري، یا دا دی چې هغوی کرونز ولري، او یا دا دی چې د هغوی ځینې جراحي ناروغۍ کړې دي او کولمې چې دي وړې شوې دي د هغې د وجې نه. دغسې خلکو کې بیا د پښتورګو تیږې چې دي دوامداره دي رامنځته کړي، هغوی بیا بدبختانه داسې خلک یو ځلې د پښتورګو تیږې پې حمله وکړه، نو بیا هغوی د ټول عمر دپاره د پښتورګو د تیږو ناروغان شي.
بله خب یک شنم داره میگیریم ببینیم که کی روی خط است و از کجا زنگ زده. سلام علیکم.
بله مهربانی وکی تاس پلین کی است؟
جمال نصر نگرار ولایت متاثر خبر.
مهربانی
بفرمایید آقای جمال نصر.
ما اورورا پختنه دام ما چی او گرده د سری نلری شي.
اول شما رادیویتان را لطفا گل کنین برادر که صدایتان را درست بشنویم.
رادیو مو در زانه لیره که یای مرکی
ما چه در ایوه گرده در زانه لیره که ما خرچو من
شا؟ ولی؟
تپروه که زرن لیره چه
دکتر صاحب چه وایی در گرده خب اول خو خبره ده وام چه چطور کمک و سفرزن اخو کچه اخو ضرورت ولری او
آیا آیی را بر مبنای کدام ضرورت همی خواهی نیکار را بکنن
یا ای که
بی پیسه شده
کرداره ما
دکتر صاحب تست جواب ولری و دیتا
لکشانی غده آره کسان چې خپل گردی فکوی نور خلق در پارا یا دونیت کوی دا اوږد لپاره پیغام دا دی چې یو پښتورګي کافی دی چې د انسان د هغې سره نورمال ژوند وکولی شي، حتی د یو پښتورګي هغه څلورمه برخه هم وي نو انسان کولی شي نورمال ژوند ورسره وکولی شي. سیستم خلقت یا الله تعالی داسې جوړ کړی دی که چېرته د انسان نه یو پښتورګي لرې شي هغه بل پښتورګي چې دی وخت په تېرېدلو سره غټېږي، ځان غټوي او هغې ته مونږ کمپنسیټری هایپرټروفي ویو چې تر څو د وجود هغه ضروریات دغه یوه ګرده پوره کړي. نو دلته خو مونږ چې په برطانیه کې چا ترانسپلانټ لیږو دغه خلکو نه ډېر مهم شی دا وي چې ډېر خلک باید خپلې ګردې خرڅې نه کړي. دغه ګردې یو سړي نه بل سړي ته د ورکولو عمده علت دا وي چې ژوند وژغورل شي، د بل سړي ژوند ژوندي وژغوري. یاداره چې د فامیل غړي وي، یاداره چې ملګري وي، یاداره چې بس غواړي چې یو بل سړي سره مرسته وکړي. داسې خلکو سره چې ډېر زیات هغه سایکولوجیکل ټیسټینګ کوي، سنیټي کوي، او بیا غواړي چې ډېر ناروغۍ ونه لري، پرند دې وجود کې هپاتایټس بی سي او یاداره چې ایچ آی وي ونه وي چې هغه بل چاته چې کومه لاګورنه ورکوي هغوی په دې باندې اخته نه شي، په دې ناروغیو اخته نه شي. ډېر مهم شی دا دی چې د یو سړي نه چې بل سړي ته ګورنه ورکول کېږي، دغه ګورنه باید د هغه بل د ناروغ د وجود ځینې نور داسې ټیسټینګ ته ضرورت دی چې هغې ته مونږ ایچ ایل ایز وي، هغې ته ځینې نور معاینات دي هغه باید وکولی شي چې آیا دغه ګورنه د بل سړی چې اخلي دا به د پاره کار وکړي او که نه، ځکه هغه ناروغ چې دی به بدبختانه ټول عمر باید چې دی داسې دواګانې وکړي تر څو د هغوی معافیت کمزوري
بله
تر څو د ده دغه اخیستل شوې ګورنه چې دی د ده وجود یې رد نه کړي.
دکتر صاحب، موضوع اهدای گرده از یک شخص به شخص دیگه، خب اینا خود این هموطن ما گفتن که به مشکل اقتصادی جو چار هستن و میخوایم که از پیسه ازی مشکلات خود رفع بکنن. بعضی وقتا میشه که ایره درک کرد این موضوع را، ولی زمانی که یک نفر بنابر عوامل مختلف، حالا دو گرده از او از فعالیت هفتیده دیگه کار نمیکنه، یا ای که گرده از او بکنم تومور دوچار است که باید دو گردش کشیده شوه، یا حداقل به تازگی یک گرده شک کشیدن، خب در این جای شک نیست که زمانی که دو گرده می باشه وظیفه تصفیه و تمام وظایف را که شما گفتین، چی از تولید خون، چی از تصفیه خون و چی از نمو تولید هورمون های اینایی را که شما از وظایف گرده را نام بردن، دو گرده همزمان انجام می ده و وظایف تقسیم می باشه بین دو گرده. ولی زمانی که این بار می سر یک گرده بدون شک سر اندازه فشار می، توصیه شما به عنوان دکتر جرا مخصوصا بدون شک بهتر واقعیت بیشتر مواجه هستند، کسایی که بنابر عوامل مختلف گردایش خود میکشن یا گردایشان کشیده میشه، عملیات جراحی میشن، حداقل برای یک ماه یا دو ماه اول کدام تدابیر عمده وقایعی را باید روی دست بگیرن تا اینکه گرده دیگه شان اضافه بار نشه و بعدم کفایه نره؟
این مهم سوال مطلقه. اول خو به دا ووایم چې د پیسو په مقابل کې خپله ګرده خرڅول دغه کار چې دی هېڅ ټیپیکل نه دی، یعنې دا کار په نورو نړۍ کې نه کېږي. مونږ په نړۍ کې هم باید چې د دې نه ممانعت وشي، او دا کار باید دا غلط کار دی، دا نه انساني کار دی او نه انساني کرامت منلی شي یو سړی د پیسو په مقابل کې خپله ګرده خرڅ کړي. نو مخکې د دې نه چې کوم یو چانه پښتورګي په دې خاطر وباسو چې یاداره چې میکروبي دی، یاداره چې تیګو داسې خرابه کړې دی چې هغه پښتورګي نور د کار لوېدلی دی، او یاداره چې تومور پکې دی او مونږ پښتورګي وباسو. د دې نه مخکې مونږ ځینې ټیسټونه کوو چې هغه د خپل د پښتورګو رینل فنکشن ټیسټ دی، د هغې هغه وظیفوي ټیسټ دی، او یو بل مونږ ورته رینوګرام وایو. مونږ ګورو چې هغه هغه پښتورګي چې خراب دی او هغه چې جوړ دی، د دوی دواړه څومره کار کوي؟ نورمال حالات کې چپ پښتورګي 50% کار کوي او ښي پښتورګي هغه نور 50% کار کوي. نو که چېرته داسې وي چې رینوګرام وښیي چې په مرض اخته پښتورګي یا 10% دی یا 12% دی یا 40% کار کوي، دا مونږ ته نور هم اطمینان راکوي چې دا پښتورګي لري که هغه بل پښتورګي پاسې نه اتیا یا ویت کار کوي. په وخت تېرېدلو سره هغه 10-30% وظایف چې دي په خپله غاړه اخیستلی شي، او هغه هم د دې په داخل د پښتورګو کې چې کوم حجرات دي دا غټېږي، هایپرټروفي کوي. نو هغه پښتورګي چې مخکې د فرضاً اندازه یې 10 سانتي متره یا 12 سانتي متره وه، کوم وخت کې چې دغه هغه پښتورګي چې په ناروغۍ اخته دی داسې لري شي، نو دغه پښتورګي د وخت په تېرېدلو سره 2-3 سانتي متره نور زیاتېږي، چې تر څو وکولی شي وجود ضروریات پوره کړي، چې هغه وینه پخته یې اندازه سره بهتر کړي، د وینې فشار یې اندازه سره ورته کړي. او او هغه هورمون چې د سرو کرویات په تولید کې رول لري هغه څه نه سره وساتل شي او یا دا دی چې مخکې ما درته ویل چې اسید بیس بیلنس پرې وساتل
شي
یعنی په وجود کې د القلي او تیزابو هغه توازن په سم ډول سره وساتل شي. نو دا هایپرټروفي کوي چې د وجود ضرورت یې کېږي باید پښتورګي د پښتورګي مجهات چې دی غټ شي تر څو د وجود ضرورت پوره کړي. دا 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 د وجود په زیاترو غړو کې دغه توانایي لري.
بله ډاکټر صاحب، په پښتورګو کې تومورونه او دانې ولې پیدا کیږي؟
او پښتورګو کې تومورونه خصوصا سرطاني تومورونه به درته ووایم، دا په هغه کسانو کې پیدا کیږي چې هغوی د وینې لوړ فشار ولري او ډایبېټس ولري او یا دا چې سموکر وي. ډایبېټیک خصوصا هغه کسان چې موږ ورته سندروم ایکس وی ورته چې دغه کسان چې وجود کې اوبیزیټي ولري او د اوبیزیټي د وجې نه ورسره په وجود کې ډایبېټ پیدا شي او وطن کې ورسره سموکر وي یعنی سګریټ ورسره کوي او یا دا دی چې په د ډېر وړوکوالي نه د وینې په لوړ فشار باندې اخته وي. عموما دغه خلکو کې د پښتورګو سرطانونه زیات پیدا کېږي.
بله
موږ په دې نه پوهېږو چې دا ولې رامنځته کېږي. خو سموکینګ پارټ دی د سګرټ پکولو پاتله باندې چې وي راځه د چین هلته په وجود کې چې دی خرابېږي او لږې د چین د میوټیشن د وجې نه په پښتورګو کې تومورونه رامنځته کېږي. ځینې خلک بیا په دې ډول باندې د پښتورګو د تومورونو تمایل لري، هغوی کې ځینې چینونه چې دي د ولادت د ورځې نه پکې هغه پکې نقصاني شوي چینونه دي. موږ ورته افیکټډ چینز ویلی شو. یا دا دی چې دغه چین چې دي وجودونه لري، یا دا دی چې میوټیټ دي یا چې دي ابسنټ دي، دغه چینونه چې کوم وخت کې وجودونه لري یا نقصاني شوي وي نو دا خلکو وجود کې چې دی بیا تومورونه پیدا کېږي. دغه تومورونه بیا کېدی شک اکثره یې په پښتورګو کې اتیا فیصده تومورونه چې دي بل بحثنه سرطاني دي. دغه پنځلس فیصده تومورونه چې دي دا بیا
بله دکتر صاحب، ببخشید شافه جان، در بخش ساختن سنگ ها میخواستم پرسان بکنم که آیا سنگ ها نظر به نوع خود از لحاظ ترکیب و از لحاظ جسامت خود، خب جسامت خود معلوم دار که بعضی سنگ ها از میلیمتر گرفته تا سانتی متر میباشه، ولی از لحاظ ترکیب خود ساختار خود متفاوت است؟ بسیاری از دکتر سیباره وقتی که ما دیدیم بعضی مریضا را مثلا از خوردن مواد غذایی مثل لوبیا و تخم و نخوت و گپ شما گوشت اینا پرهیز میکنن، یا بعضی ها را میگن شما اصلا لبنیات نخورن. آیا کدام ما چی داره میتونه که جلوی تشکیل سنگ در نزد بیمارا بگیره دکتر سر؟
دقیقه دیر مهم پختن از بیام در چی در دایتری ایدوائز یا در غیزایی ریژیم تبدیل در کولی چی در پکول کدو تیگو پتداوی یا مخنیوی که مرست کولی او د ټول مړې د شکو په کې موږ په ټول د ټیمو ناروغ وګورو. موږ یې چې وینم نه کوو او وینې کې دا وایم د کلسیم یوریک اسید او فاسفیټ ګورو. او دا غیر نو څه نو د دې د شیمیتیا دې معنی کوو چې د دې په وجود کې کومه ماده زیاته ده او کومه ماده د دې د پښتور بده کېږي د جوړېدلو باعث شوي دي. دوم شی چې موږ کوو، موږ په خپل دغه تیګه چې په دغه په پښتور کې کېده دار او باسو هغه دې د هغه کمپوزیشن یا ترکیب موږ ګورو چې دا څنګه د دې شنه جوړه شوې ده. د هغه په حساب باندې د اندی شي په د دغه معلومات او فرمونه بیا کولی شي چې مریض ته ووایي چې پر ساتیګه چې دا کلشیم اوکسالیټ تیګه ده، دا ډیره عامه تیګه ده، دا تیګه چې دی ډیر امکان دا لري چې تاسو د ډیهایډریشن نه مړ شئ. نو ته زیاتې اوبه وڅښه او دغه د غذایي رژیم تبدیل دی. یو نه مریض پورې دا فرق کوي. دغه ایډوایس چې دی ټول ته یو نو اډوایس ورکو یا ټول ته یو نو هدایت ورکول شي چې دې کمې کوي لوبیا مخوره یا پالک مخوره دا غلطه خبره ده. دغه غذایی رژیم هغه کوم هدایت چې مریض ته ورکوي دا باید چې دې یو مریض نه بل مریض ته تفاوت کوي. آیا دا څنګه د یوریک اسید نه جوړه شوې ده که چېرې څنګه د یوریک اسید نه جوړه شوې وي نو مریض ته وایي چې اوبه زیاتې وڅښم شمتیاز دې باید همیشه الکلاین وي او یا داره چې الکول کم کړه که چېرته الکول څښي یا داره چې سره غوښه مه خوره اوس که ته ووایې چې ته لوبیا مه خوره په هغوی تاثیر نه کوي
بله
که چېرته دغه تیګه مثلا د کلسیم نه جوړه شوې وي پخوا به مونږ پنځلس کاله مخکې به مونږ مریضانو ته ویلي چې هلکه تاسو دغه مه خورئ د کلسیم لرونکي غذا مه خورئ لکه لبنیات مه خورئ شیدې مسکئ پنیر مه خورئ. اوس ریسرچ دا معلومه کړې ده چې نه دا خبره غلطه وه. نو بیا دغه د غذایي رژیم ایډوایس دا په دې پورې اړه لري چې سرجن یا یورولوجست باید په دې باندې پوه شي ساعت پښتورګو تیږه هغه ترکیب څه شی دی. د هغې د ترکیب په حساب باندې بیا تاسو کولی شئ چې
یعنی در کل دکتر صاحب یا سنگ از یوریک اسید است یا از کلسیم است یا هم از فسفرس است؟ بله از منگنیشیم.
او عمومی صورت سره در پختور بیتی که چیدی کلسیم اوگزلیتی
تقریبا
اکسی سنون ترابیت بیتی که چیدی در کلسیم اوگزلیتی یو پنځه چې دې چې دې یو هیڅ نه جوړیږي. بیا از دې پښتور وو کې اکثره وخت کې چې دې خصوصا زمونږ په نړۍ کې په افغانستان کې او هندستان کې او د نورو ملکونو کې تقریبا شل چې دې کې د میکروبونو د وژنې په پښتور وو کې پیدا کیږي چې هغه د مونږ د دې نه هیڅ ستون وی چې مګنیشیم امونیم فاسفیټ ورته ویلی شو دا د ان ای پی ستون دي. دا تیږي چې دې نو بیا نو په غذایي رژیم پورې اړه نه لري که ته ورته وایې چې غذایي رژیم دې صحیح کاسه رامنځته شي. د تیږو د مخنیوي دپاره باید چې دی د ناروغ په وجود کې انتان له منځه ویسي یا میکروب له منځه ویسي.
بله یعنی توصیه شما دکتر سبی است برای کسایی که سنگ گرده دارن که عمدتا سنگشان باید در هر حالتش ولو خب بعضی دکتر سبا به این موضوع توجه میکنن بعضی هاشان توجه نمیکنن بعضیشان مریض سنگ های گرده شان برای پاتولوژی یا برای معاینات ترکیبیش میفرستن بعضیشان نمیفرستن بعضی خود مریضا غافل میشن سنگ اینه که از مجرای ادرار مفته او را گرفتن نمیتونن. به هر صورتش یعنی توصیه شما ایسته که باید و باید این سنگ های یک دفعه معاینه شود دیده شود ترکیبش تجزیه شود که از کدام نوستایی که با گرفتن رژیم غذایی درست یا عدم گرفتن رژیم غذایی از تشکل دوبارهش جلوگیری شود. بله
خب
اور بیخیز
تازه غلبه بله یو لنډه پوښتنه بله هم کوم ډاکټر صاحب چې د پښتورګو ډبرې د ځینو دواو د استعمال څخه پیدا کیږي ولې اکثره دواوې خوري او وای د دواو د استعمال څخه مې دا ډبره پیدا کړه؟
دا خو تر ډېره اندازې پورې مونږ ورته انګریزي کې میت ویلی شو یعنی میت کې دا داسې یو شی دی چې خو صحیح نه دی خلکو ته غلط ذهنیت ورکول کېږي. خپله په پښتورګو تیږې داسې تیږې په داسې نشته دی چې داسې دوا نشته دی چې پخپله د پښتورګو د تیږو سبب ګرځېږي. خیر دی یو څو دغې له دواګانو نه چې هغې ته مونږ خصوصا هغه کسان چې په ایچ آی وي باندې اخته دي یا په ایډز باندې اخته دي هغوی ته ځینې انټي ریټروایرل دواګانې ورکول کېږي یعنې ضد د ایچ آی وي دواګانې ورکول کېږي. دغه دواګانې بیا په پښتورګو کې د تیږو باعث کېږي.
ځینې د درد دواګانې دي ډاکټر صاحب ځینې د درد دواوې دي لکه بعضې
مثلا اندومیتاسین ډاکټر صاحب مثلا دکلوفنک
دی ترکیب داسې نه دی چې د پښتورګو د تیږو د جوړېدلو باعث دي شي. یوازینی شی اندومیتاسین یا دکلوفنک دا کوي چې هغه پخپله په پښتورګو کې هغه د پروستاګلاندین د جوړولو یو تشنج را منځ کې یا او دا غي د وژنې چې دی په پښتون کو کې چې دی ځنی به التهاب را منځ کې دا غي التهاب کې دی شي دا چې خلک دا سوي چې کې دی شي د پښتون کو د تیګو بای شي په خپل دغه باندې لیکن دا چې کوم سټډي نه دا چې کوم ریسرچ دا چې مستقیم د پښتون کو د تیګو او د میتاسین تر منځ روابط نه دي خو دا چې ډیر مخانی ریسرچونه وو چې دا
بله
بله
بله دکتر صاحب جان سپاس از شما، معلومات بسیار زیاد از شما به دست آوردیم، ولی یک سوال پیش ما ماند و اویی که شما گفتین که بیشتر کسایی که از 22 سال پایین تر هستن اینا کمتر به سنگ گرده محکوم میشن، اما طفل هایی که گرده های سنگ ساز با گرده های سنگ ساز زاده میشن و غیر قابل تصور 6 ماه هستن یا حتی 1 سال هستن یا کمتر از اوستن، سنگ های به بیشتر از 2-3 سانتی متر و متعدد در گرده های راست و چپشان وجود داره، دلیل از این بیشتر ارثی می باشه یا ای که کدام دلایل دیگه هم است؟ آیا این بیمارا میتونن به حیات خود ادامه بدن یا ای که مشکلات زیادی را مواجه میشن؟
و ورو ما شما نو که چکم خیلی پختور که تیگه پیداشی نو دا دیر خطر زنگ ده بدبختانه دا سی خل دا سی ناروغان چی دی دوی کسولو که تینزن ایسی ده چی دی دوی ایسی دی پختور که تیگه ایسی دی دوی آقا لغه او کتلشی پلار و مور یعنی کنه ده پختور که تیگه تیری کری بی و پا پینزن تیسو دا ما شما نو که چی تیگه پیداشی که دمی کل بچه پیدا یا عمده علت دا دی خصوصا په هلکانو کې چې تیږې پیدا کېږي او د هغوی عمر په د دریو یا څلورو کالونه کم وي دوی چې دی مثانه په صحیح ډول سره نه شي تخیه کولی په مثانه کې میکروب پیدا کېږي او دغه میکروب پښتورګو ته ځي او بیا د تیږو د جوړېدلو باعث کېږي دغه چې مثانه صحیح نه شي تخیه کولی موږ ورته پوسټیریر یوریترل والو وي دغه پوسټیریر یوریترل والو اکثرا په نارینه ناروغانو کې وي چون تشخیصی زنده کناره که صحیح دول سره نکیگی نو آغا چی دی مشکل اصلا داره چی در علک چی دی پوستیر یوریت رو بال کردی او ظهوری وجود که چی دی انتان که یو دی انتان دو وجه ندار دور بکی تیگی پیدا کیگی نو پلن دو بید سرویم چی تینزن تیگی پور کم عمر مریضانو کی
تشکر جان سپاس شما دکتر صاحب از اینکه در این برنامه ما حضور یافتین، معلومات بسیار زیادی از شما به دست آوردیم، امیدوار هستیم که شنونده های ما هم به معلوماتشان افزوده باشه و آنچه را که از لابلای گفته های دکتر صاحب به صورت خلاصه میشه به شنونده های ما بگیم و که همیش از مایعات استفاده بکنن، ایجگاه خود با تشنگی عادت نتن، مقدار بیشتر مایعات بگیرن و پرهیز بی موقع فعلا در دنیای علم یورولوژی یا بله در علم یورولوژی جای را نداره. بله. اگر به سنگ گرده مصاب هستند باید سنگ گرده معاینه پاتولوژی شود تا معلوم شود که از کدام نوع است و در غیر از او گرفتن یا از ما یکی از دوستای ما دکتر صاحب از ما یکی از دوستای ما نمیفهم چقدر سال است که ماست نمیخوره، خدا میدونه که سنگ گردهش از بابت از لبنیات بوده یا نه، ولی خود از نعمت ماست محروم ساخته.
دکتر صاحب از موږ د خبرونه یو لاستیق نوري لرو موږ هغه و پولیو ته وقف کړی دی یو ډرامه ده د پولیو په اړه کې، نو ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ اوریدونکو ته او موږ ته معلومات راکړه د پښتورګو د ډبرو او د پښتورګو د ناروغي په اړه کې، ډیره مننه کوم.
اخرین گفته های شون هم به عنوان یک ډاکټر متخصص ګرده برای شنونده های ما اگر
بله که ورستی پیغام تاسو او اوریدونکو ته خپل وایاس د ډیر شي
ګور سره خصوصا زما پیغام خو ټول وطنوالو ته خصوصا د افغانستان هغه خلکو ته چې په ګرمو مناطقو کې اوسېږي دا دی چې باید حداقل دوی د ورځې 2.5 لیټرو نه تر 3 لیټرو پورې مایعات وڅښي او چې د پښتورګو په تیږو باندې اخته دي شي او که چېرته دوی فزیکي کار کوي باید دغه مایعات د 3 نه تر 4 لیټرو پورې اضافه شي او که چیرته پښتورګو کې درد پیدا شي نو دوی باید چې دی الټراساؤنډ ایکسرے دا شي نو وکړي تیږه یې معلومه شي، که چیرته دی په وجود کې د دوی تیږه تثبیت شوله نو باید وینې معاینات شي دا د ویني معاینات یوازې دا نه دي چې هغه رینل فنکشن ټیسټ دی وکولی شي چې سره د پښتورګو وظیفه چې معلومه ده دوی دوی باید د ویني په وینه کې کلسیم ولټول شي یا کلسیم اندازه زیاته ده کمه ده او یوریک اسید او فاسفیټ شي او هغه کسانو کې چې مکررن تیږې پیدا کېږي د هغوی تشې متیازې باید د څلورویشت ساعتو دپاره ټولې شي او بیا په دې کې اوکزلیټ یوریک اسید او ځینې نور مادې دي دا ټول باید ولټول شي او که چېرته دې پښتورګو تیږه وجود نه ووتله دغه تیږه باید معاینه شي یا دا ده چې جراح په دې باندې وتوانېدلو چې د اندوسکوپیک یا جراحي عملیو د لارې د وجود څخه تیږه راویست له دغه تیږه باید دې د هغې د ترکیب دپاره معاینه شي چې دا په خپل ځای نو د هغې په حساب باندې به زموږ کولی شي چې سړی ورته هغه هدایت ورکولی شي څه قسم د غذایي رژیم باید وخوري چې په آینده کې د پښتورګو تیږو څخه وساتي.
کورمادن ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب سید اقبال میاخیل صاحب.
مننه خدایمو مل
بسوی زندگی
سلسله درامه های پولیو گمش کو چند دقیقه دم خود راز کنم بی از او هم چپکدنش امروز خلاص نمیشه.
کاکا جان یک خوش خبری هست برد.
ای دختر خوش خبری چی را میده؟
کاکا چشمت روشن که بچیت به دنیا آمد. امین گفت که به کاکایت بگو زود از دواخانه شربت و قوت و به طفل جوانی بادیان بیاره و گفت که یک دانه مرغان بیار.
امیت هم عجیب زن است، تال طفل بخ نزده و او برش جوانی بادیان میخواید.
او ربان مجدی مره بطی. علا کاکا زود کو که کار دارم.
تو باش جیبای خودم میپالم.
کاکا اصلا دلت نمیشه که پیسه بطی.
ای نه بگی یک دانه صدی نو برد پیدا کردم.
کاکا امی یک صدیگک.
برو کچالو را که فروختم 200 افغانی دیگه هم برد میتم.
وعده است؟
آه وعده است دیگه.
پار سالم وعده داده بودی کلاکت برد میخرم، کی برم خریدی؟
برو این دفعه وعده خلافی نبین کنم.
خیلی زود بیا.
خب میایم. ای خوب بسیار گریان اوکس، کنی آرامش کو.
خدای داد بچه، مثل که تو بدون گریان کلان شدی.
گریه و نارامی کده باشم، مگم اینقدرم نخواد بوده باشه.
انقدر نارام بودی که بچه ات برد پاچه هست.
با نمه آخرم رای شادت میشه.
مرغ آوردی؟
آوردم، خوب یک مرغ کلان است، حلالش کنم؟
نه، البانش برش لیتی پخته میکنم. تا دو سه روز دیگه چیزی نمیتم، لیتی برش میتم.
ای لیتی بسیار چرب نیست؟ کی زردی نگیریش؟
برو بچه‌م، تو هم گپ میزنی. ما که زچه میشدیم دو سه روغن زرد میخوردیم، بلا هم نزد ما را.
اینا قور خطاست، خوب شد که بر خود روغن زرد و تخم مرغ نگاه کرده بودم.
آه دخترم خوب کار کردی، صبح خیر بچه را با واکسین ببر.
با واکسین چی؟
با واکسین فلج،
سیاسلفه، تیتانوس و سرخکان.
بار دیگر نام واکسین را بریم نگیرین. بچه ما واکسین نمی کنم.
چرا کاکا؟
واکسین یک چیز مردار است، میگه از چربی خوب جور شده.
چی میگی؟ این راست کی شنیدی؟
گلاب خان میگفت که واکسین مردار است و کسی که واکسین کنه و داینده صاحب اولاد نمیشه.
کاکا گلاب ارت معلوم نیست که تمام عمر از شکم خود گپ میزنه، بی سواد آدم است دیگه. فاطمه جان کاکایت کدام فاکولته را خوانده؟ ایام جوری از اوست که گپ از او را قبول میکنه.
دیگه شنه میفهمم، بعد از این کسی نام واکسین را بریم نگیره، یکی او خلاص.
خدای داد بچیم، همیشه گپ خود قبول نکو، با یگان آدم اوشار هم مشوره کو.
چی یک زن بیعقل است، حال میخواه با واکسین کده وجود بچه ما مردار کنه و از اولاد خلاصش کنه.
آه
بچه خدای داد، در کدام چرت روان هستی؟
اما تو به طرف بیل زدن طرف کرده ها میرفتم، مانده نباشی.
جور باشی او بچه، مبارک باشه، میگه در خانید بچه شده.
زنده باشی، خداوند سر مهربان شد و بعد از 4 سال بریم بچه داد.
خداوند برید اهل صالح کلانش کنه. چی نام ماندی سرش؟
علاداد ماندیم.
علاداد ولد خدای داد، بلا آدم هستی. ای تو نام ماندی سرش که جوره نداره میگم.
مادر خدا بیامرزم هر وقت میگفت که اگه صاحب بچه شدی نامش علاداد بانی.
خدا ببخشش، بسیار خوب زن بود.
گلاب خان، کت مادر اولاداد اغم ماندیم.
چرا؟
میگه بچه را واکسین کو.
برای چی؟
میگه که فلج نشه.
چرا فلج شوه؟
میگه که اگه واکسین نشه فلج میشه.
دروغ میگه، هر شکم خود داستانه جور کده، با ما تو که واکسین کده اینه جور تیار میگردیم.
لالای میگه که کل ما دا خوردی واکسین کدیم.
شما شرف جان دخو خوب، بیا هم دیر شد راما و دا پولیو دا واکسین پبارکی.
خوب است دکتر سه پرویز هم امراه خود داریم. دکتر سه سردار محمد پرویز رئیس مفتی کتلی وزارت صحت عامه. دکتر سه خوش آمدین، تشکر از اینکه وقت تان دادن. یک چند دقیقه منتظرتان ماندیم که درامه را هم بشنوین، قطعتان هم رو بهتر شوه، خستگی روز بگذره. خب دکتر سه، گزارش بر ما که رسیده عزیزه که در ولایت اروزگان حدود 12,000 طفل از دور اخیر واکسین خزانی باز ماندن و هم در
کندهار.
یکم میشه در این مورد معلومات بتن، آیا یافته های شما چی است و چی برنامه دارن مخصوصا بر مناطقی که بنابر مسائل جنگ و صعب العبور بودن واکسین نشدن؟
خب تشکر از شما. اول سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز پروگرام شما تقدیم میکنم. راجع به دراما بگویم، واقعا یک دراما خوب بود و خدا کنه کلگی به یه عمل کنم و تشکر خدا واکسین کنم. راجع به کمپانی که در هفته گذشته تطبیق شد، در حوزه جنوب به صورت عموم یک تعداد مشکلات ها بود و خصوصا در اروزگان که از باعث جنگ فعالانه ای که وجود داشت و راه ها تمامش مسدود بود و به ولسوالی هایی که به اون طرف ترینکود در اونجا ما سپلای رسانده نتانستیم، یعنی واکسین رسانده نتانستیم و او طفلا تمامش از واکسین بازماندن. فقط یک چند ولسوالی را از رای قندار ما سپلای کردیم و هم یک ولسوالی را از رای دایکندی ما سپلای کردیم و در اونجا واکسین تطبیق شد، ولی متواقعی ولسوالی تمامش از واکسین بازماند. ولی تیم های ما آماده است، سپلای ما آماده است، به مجرد که حالت امنیتیش خوب شود و ما بتانیم که به اون ولسوالی ها سپلای خود یا واکسین برسانیم کمپانی تطبیق خواهد شد.
دکتر میشه در کل چقدر امسال شما به خاطر مشکلات امنیتی نتانستین برنامه تطبیق واکسین در افغانستان تطبیق بکنید؟
خب اگر شما باید داشته باشین در سال گذشته و در اوائل امی سال 2016 یکمک استراتژی یا به اصطلاح اطفال که ما برش بسرتی کم داشتیم یا نداشتیم این تغییر خورده بود. قبلا اکثر از اینا به حوزه جنوب هلمند و قندهار بود، اما خوشبختانه امسال نسبتا خوب بود و در اوائل سال 2016 به حوزه شرق ما بسرتی ما بسیار کم بود. جنگ ها بود و مخالفین دولت اصلاحات زیاد را گرفته بودن که اونا ممانعت از واکسین میکردن، که در نتیجه از امو بود که ما 4 واقعه پشت پولیو را در ولسوالی شیگل ولایت کنر داشتیم. و بعد از او وضع امنیتی در طرف شمال خراب شد که قندوز که تا به حال همون مشکلات ما داریم، بسیار اطفال از واکسین باز میمانه، ولی خوشبختانه که از اینجا کدام واقع پولیو راپور داده نشد و ما هم تدابیر شدید خود را گرفتیم که در ساحاتی که ناامن میباشه تمام اطفال که در اونجا داخل میشه و از اون ساحات خارج میشه ما اونها را واکسین میگیریم و در اطراف از اون ساحاتی که واکسین نمیشه یک دیوار مستحکم ساختیم که مقاومت از اون اطفال بلند بره. به این اواخر اگر شما متوجه شده باشید فقط یک ولسوالی در ولایت پکتیکا که به نام ولسوالی برمل است در اونجا و تمام زیادتر مردم از اون طرف مرز به اینجا آمدن که در اونجا هم تقریبا چندین سال از این واکسین نشدن و در اینجا هم این ساحه بود که ما بهش دسترسی نداشتیم و ۵۶ واقعی پلیو از ولسوالی برمن از بسیار خورد که یک هم پس از
تشکر دکتر سیب شما زنده باشین. در کل نظر به سال گذشته رقم واقعات پلیو خیلی کاهش یافته، امیدوارستیم که این روند بیشتر ادامه پیدا بکنه. این بود برنامه هفته ما تا هفته آینده. خدا نگهدار.